وخت له غرمې نه مخکې لس بجې سوې ده. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعته خبرونې په سر کې مو زه محمد قسیم سولماله او زما تخنیکي همکار عبدالغیور بصیري ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې مو له دې خبرو چې د 2014 کال ارقام ښیي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلفات خورا کم سوي دي. د غرض د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به په ټول هیواد کې د انتخاباتو په حکله د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو، خو د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له جمیلې ظریف څخه.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر کرزی یو هیات ته دنده وسپارله چې په سمنګان کې د پرونی مظاهرې او پکې د تلفات او عوامل وڅېړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ملي ټیم د پاکستان په وړاندې مسابقې ته ځان تیاروي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به تروریزم له منځه وړي. او سم پوره خبرونه ولسمشر حامد کرزی او هیات ته دنده وسپارله چې په سمنګان کې د پرونی مظاهرې او په هغې کې د تلفاتو عوامل وڅېړي. د سمنګان په مرکز ایبک کې پرون مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې په نتیجه کې دوه تنه لاریون کوونکي مړه او اووه تنه نور ټپیان شول. لاریون کوونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د والي لرې کېدل غواړي. د مظاهرې او تنظیم کوونکي سناتور اسف عظیمي ازادي راډیو ته وویل
د تظاهراتو د نن اولسمه ورځ ده او هدف مو دا دی تر څو د دې ولایت والي له خپلې دندې لرې شي. موږ والي لپاره ضرب الاجل هم ټاکلی و، دا چې والي ورته پام ونه کړ او بیا یې خپلې دندې ته دوام ورکړ، موږ په همدې اقدام لاس پورې.
د سمنګان د ولی پر ضد د مرغومي اچدې په درې مې هم پایبک خر کې مظاهره وشوه. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په اساس د ولسمشر کرسي په امر یو دولتي هیات وګمرل شو چې د مظاهرې اصلي علت او پکې د تاوتریخوالي مسله وڅېړي. دغه هیات به په درې ورځو کې خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د تندر قلوردو چارواکي وایي چې د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د مشکې په کلی کې دوه تنه ماین خښونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. له تندر قلوردو څخه ازادي راډیو ته په استول شوي خبر پڼه کې راغلي چې وژل شوي وسلوال غوښتل د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د لوی لارې په اوږدو کې ماین خښ کړي چې خپل ماین پرې چاودلی او دواړه یې وژلې دي. په خبر پڼه کې زیاته شوې چې د غزنی په مرکز کې ملي اردو او ملي امنیت سرتیرو په ګډه عملیات کړي او په کې یوه اندازه سپکې وسلې، نشه یي توکي او مهمات د دوی لاسته ورغلي دي. د تندر قل اردو چارواکي وایي چې د خوست، لوګر او غزنی ولایتونو په اړوندو سیمو کې د پرسونل او وسایطو ضد څو ماینونه کشف او شنډ کړي دي. دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ملي ټیم د پاکستان په وړاندې مسابقې ته ځان تیاروي. دغه ټیم پرون ماليزیا ته په 100 وکټو او 280 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار وموندله. د کرکټ د 19 کلن د ملي ټیم یو روزونکي ولی امین ازادي راډیو سره په خبرو کې د 2013 میلادي کال په وروستۍ ورځ د افغانستان بریا یو خزیری وګڼه او تمه یې لري چې افغان ټیم به له پاکستان نه لوبه وګټي. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان مسابقه سبا پنجشنبه په عربي اماراتو کې وشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزیرو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغاني او شل پوله، یو یورو و اوی افغاني او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او سلویخ پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 95 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. د هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به تروریزم له منځه وړي. پوتین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې روانونی په ولګاګراد ښار کې 1440 کسان ووژل. پوتین پرون په خبروف ښار کې د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې وویل روسیا به تر هغو د تروریستانو په وړاندې جنګیږي چې دوی په بشپړه توګه نابود شوي نه وي.
Everything which Syria needs to complete
the way grano dostan mung de terroristiam lo qurbaniano ta de drnawi po dot sar nititho da da im che pa bjadiat o pa par la pse to ga ba de terroristana po randi khpli jagri ta dawam warkro tra go che na but chwi nawi. په جنوبي ښار ولګاګراد کې لومړی برید یک شنبه په ورځ د ریلګاډو په عمومي تمځای کې وشو. دویمه حمله په بل ورځ په یو برقي بس موټر کې وشوه. د دغه حملو لومړی قرباني پرون تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې په ولګاګراد خاورو کې وسپارل شو. د روسیې لپاره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د برخې مسؤله وایي دمشق باید د خپلو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره د دې ادارې له مهالویش سره سم حڅله جدي کړي. میرمن سیګریډ کاګ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان مشره ده چې له دمشق څخه یې په خبره شوې اعلامیه کې د خبرې کړې دي. ټاکل شوې وه د دمشق د 2013 میلادي کال تر پای یعنی پرون د خپلو کیمیاوي وسلو زیاته برخه دغه هیئت ته تسلیم کړې وای. په همدې حال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې وایي کریستین کارت
Everything which Syria needs to complete the process of removing
دای وای سوریه چې د کیمیاوي موادو د تخریب د پروسې بشپړول او بهر ته دغه موادو د لیک لپاره وسایلو ته اړتیا درلوده دغه وسایل ورته برابر شوي او سوریه ته انتقال شوي دي. اوس نو باید عملي اقدام وشي. سوریه د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا له ګواښ وروسته نړیوالې ټولنې ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو تخریب پیل کړي. د جنوبی سودان حکومت او یغینو پروند اوربان پړه په خبرو موافقه وکړه. ټاکل شوې د خبرې په ایتوپیا کې وشي حکومتي حکومتنیټه نه ورته ټاکل شوې. د پداسیال کې د چې د ختیځ افریقا په دې هیواد کې قومي شخړې روانې دي. د دې هیواد په ستراتیژیک خرګوټي باور کې پرون هم جګړې دوام درلود. افریقایي ټولنوي په دې برخه کې به مناسب اقدامات وکړي چې پر هغو کسانو به بندیزونه پکې شامل وي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د سیمه ییزو مشرانو له خوا ولسمشر سالفاکیر او د هغه پخواني مرستیال ریک ماچار ته د خبرو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پوره شو. په شخړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. شخړې دوی اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې د ولسمشر مرستیال ریک ماچار د کودتا هڅه وکړه. او روسي خبر همدا چې د 2014 میلادي کال له پایل سره لیتویا د یوروزون د نوي غړي په توګه د هغوی وادونو په ټاله کې شامل شو چې پولي واحد یورو ده. تیر شپه په ریګا ښار کې د کال له نوي کېدو سره لیتویا اتلسم هېواد وپېژندل شو چې خلک به یې د یورو له پولي واحد څخه کار اخلي. یورو د لیتویا د پخواني پولي واحد لات ځایناستی شو، خو د 2014 میلادي کال په لومړیو دوو اونیو کې به لا هم لات په دې هېواد کې چلیږي. په لیتویا کې یو پر څلورمه برخه نفوس په دې خوشاله دي چې پولي واحد یې په یورو بدل شي. د دې هېواد د خلکو عمده اندېښنه دا ده چې د پولي واحد له بدلون سره به د لومړنیو توکو بیې اوچتې شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. خبرونه دغه راز موږ په انټرنیټ باندې کې لوستلی او اوریدلی سي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه کې د 2013 میلادي کال ارقام شي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلفات خورا کم شوي دي.
په دې فکر کوم چې د نړیوالو موجود د افغان دفاعي ځواکونو وروسته د شکست او پراګندګۍ سره مخ دي.
د خبرونې په لړ کې د انتخابات په اړه هم تاسو ته راپور وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د غیواد د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق ته د وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو اترو د بیرته فعالولو دنده سپارلې ده. د خبرونې په دوه منی نیمای کې کور کلی او د ګوډی اچار تانس پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. اوس هم د خبرونې لمړی مطلب. د 2013 میلادي کال ارقام شي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تلفات خورا کم وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له راپور سره سم په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو 1015 سرتیر وژل شوي، هل دا چې په 2012 کال کې د دوی تلفات 400 ته رسیدل. راپور وایي خو برعکس د افغان قواو تلفات خورا زیات شوي دي. په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 1300 افغان پولیس او سرتیر وژل شوي، هل دا چې په 2013 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات څه باندې 2100 ته ورسېدل. علت څه دی؟ سالم محمد صالح نور حل راکوي.
2013 میلادي کال په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو ته یو ښه کال و، ځکه د ورمخکي کال په پرتله د دوی تلفات خورا کم و. په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ناتو 1015 تنه سرتیري وژل شوي دي، هل دا چې په 2012 میلادي کال کې د دې تړون 349 سرتیري وژل شوي و. دغه ارقام اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبره کړې دي. د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو د کمیدو یو علت د جګړې له کرښو څخه د دوی وتل او افغان قواوو ته د جنگي مسؤلیتونو سپارل شول سوي دي، ځکه نو په 2013 میلادي کال کې زیات تلفات افغان قواوو ته اوښتي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په 2012 میلادي کال کې ټول ټال 1800 تنه افغان سرتیري او پولیس وژل سوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې د افغان سرتیرو او پولیسو تلفات 2018 ته ورسېدل. اوس چې 2014 میلادي کال را رسېدلی او د ناټو جنګي ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان قواوې به له کوم برخلیک سره مخامخ سي؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو او د سولې کاروان له غړي احمد شاه سپر څخه وکړه.
رابطه نړیوالو سره په فکر ساتو چې زه فکر کوم چې د افغان ځواکونه به په هیڅ صورت ونه توانیږي چې خپل ځان ته په اقتصادي لحاظ اکمال کړي، په نظامي لحاظ اکمال کړي، نو په هغه صورت کې به تلفات په مراتبو د افغان ځواکونو دا زیات وي. او حتی زه داسې فکر کوم چې که رابطه نړیوالو موجود د افغان دفاعي ځواکونه به بیخي د تشتت او پراګندګۍ سره مخامخ.
خو افغان پوځیان او چارواکي په دې باور نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په ور ور ویلي افغان سرتیري دا توان لري چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه واخلي او د امن برابرولو پوره وړتیا لري. د افغانستان د روزل سویو پوځیانو شمیر تر 300,000 زیات دی. دا اټکل مخې د دغه پوځیانو روزنه په کال کې څه باندې 4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا هغه اندازه پیسې دي چې افغان دولت یې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته نسی برابرولی.
اخوا په 2013 میلادي کال کې د بهرنی ځواکونو تلفات د ورمخ کې کال په پرتله خورا کم و. په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو 1015 تنه سرتیر وژل سوي دي، حال دا چې په 2012 میلادي کال کې د دې تړون 394 سرتیر وژل سوي و. د غرقام اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبره کړې دي. د اژانس راپور داسې وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغان تلفاتو کچه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپوه او د سولې کاروان له غړي احمد شاه سپر څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو د کمیدو علتونه څه دي.
نړیوالو قوتونو د تلفاتو کمیدل او د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرېدل خو بېلبېل عوامل لري. ډېر ساده عامل یې همدا دی چې نړیوال قوتونو شمېر لږ و تر پخوا. په تېرو کلو کې چې به مثلا دوی 100,000 کسه عسکر درلوده او د افغانستان په ډېره خاوره کې سره کیتو په راګنده وه، په ډېرو عملیاتو کې برخه اخیستل، په هغه وخت کې د ډېرو پېښو سره مخامخ کېدل. مګر کله چې دا عسکر 5,000 ته راکم شوله او یا 10,000 ته راکم شوله، تلفات یې هم ډېر افغان نظامیان تر اوسه سپارلې، په عملیاتو کې برخه اخیستله کمه شوله، نو په نتیجه کې تلفات هم کم شوله او که دا شمېر نور هم کم شي. د مثال په توګه 100,000 تلفات په تر همدغه حالات نشتی. دا چې د افغان ځواکونو تلفات بیا تر پخوا ډېر شوي دي، دلیل دا دی چې زیات مسؤلیت افغاني قواوو ته ورسپارل شوی دي او دغه قواوې اوس ډېرې درګیر دي نسبت پخوا ته. پخوا یې ټوله تکیه پر نړیوالو قوتونو، اوس په خپله مستقیمن په جګړه بوختې.
سپر صاحب، په 2014 میلادي کال کې چې نن اوله ورځ ده، زیات مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کېږي او اکثریت بهرني جنګي ځواکونه له افغانستان څخه وځي. څه اټکل کوي چې په 2014 میلادي کال کې به د افغان قواوو تلفات لا پسې زیات شي؟
دا هم اړه لري په ډیرو عواملو پورې. یو عامل دا دی چې سړی باید په نظر کې ونیسي چې د دولت او د نړیوالو متحدینو ترمنځ اړیکې په کومه کچه کې دي. آیا نړیوال قوتونه د افغانستان د دولت څخه، د افغانستان د دفاعي ځواکونو څخه، اقتصادي او نظامي او سیاسي او ډول ډول ملاتړ کوي او که یا؟ زه فکر کوم چې د افغان ځواکونه به په هیڅ صورت ونه توانیږي چې خپل ځان ته په اقتصادي لحاظ اکمال کړي، په نظامي لحاظ اکمال کړي او یا د منطقې او په داخل کې د خپلو مخالفینو سره دي مقاومت جوګه شي، نو په هغه صورت کې به تلفات په مراتبو د افغان ځواکونو دا زیات وي. او حتی زه داسې فکر کوم چې که رابطه نړیوالو موجود، د افغان دفاعي ځواکونه به بېخي د تشتت او پراګندګۍ سره مخامخ.
او زیات تلفات هم افغان قواوو ته په کور کې د جوړو سویو بمي وسیلو د چاودنو په نتیجه کې اوړي. په دې برخه کې څه چاره کېدلی سي چې د افغان قواوو تلفات له دې درکه کم سي؟
د تلفاتو د کمېدو لپاره ډېرې لارې موجودې. یوه لاره دا ده چې دوی په خپله ښه تربیت کړي، ښه تدقیق کړي او هماهنګي په منځ کې ایجاد کړي او د مصلحتي دفاعي ځواکونو پر ځای باندې مصلحتي دفاعي ځواکونه ایجاد شي. دا یو دوهمه خبره دا ده چې بهترین عامل دا دی چې د افغانستان دولت یوه خدمتګاره دولتي او مصلحتي اداره جوړه کړي، تر څو هغه فاصله چې د دولت د بې‌کفایتۍ او اداري فساد په نتیجه کې د خلکو او دولت ترمنځ ایجاد شوی دا فاصله زبېږي. هر وخت چې د دولت او د ولس ترمنځ فاصله کمه سوله په هغه صورت باندې د دوی ځواکونه هم بریل کېدای شي او د جګړې ځای سوله نیولی شي، همداسې تلفات کمیدای.
که چیرې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه تړون لاسلیک نسی، امریکا ویلي دی چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه نه پرېږدي، نو شایي چې ناټو هم ورته اقدام وکړي. د ناټو غړي هیوادونه که یو دم دغه بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووځي، انتخابات هم را روان دي، دغه راز نور مسایل، تاسو څه فکر کوئ چې افغان خواوې به وکولی شي دغه ټول مسایل سنبال کړي؟
متاسفانه چې د افغانستان حالت اوس داسې دی چې د نړیوالو ملګرو څخه او د هغو د نظامي استازي ملاتړ څخه د افغانستان د نظام ثبات زما په فکر ناممکن دی. نو دا به د افغانستان لپاره یو غمیز وي چې افغانستان خپل د نوي ملګري متحدین له لاسه ورکوي او هر څوک چې په دې لاره کې فیصله څنګه نازي کړي هغه د افغانستان سره دوستي نه بلکې افغانستان بیا د اویایمي لسیزې په شکل داخلي جګړې ته تشویقوي او زمینه ورته مساعدوي. نو زما په عقیده افغانستان اوس هم په داسې موقف کې دی چې د یوه طرفه څخه ډېر همسایګان لري او د بله طرفه په داخل کې د اقتصادي سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په هېڅ صورت نشي کولای چې په یوازې توګه دې له نړیوالو ملاتړو او متحدینو څخه خپل ځان او خپل قوتونه واحد او ثابت وساتي.
د سیاسي چارو کارپو او د سولې کاروان غړی احمد شاه سپارو چې د افغان قواو د تلفاتو د زیاتېدو او د بهرنۍ ځواکونو د تلفاتو د کمیدو پر علتونو یې خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سم د خبرونه بل مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به په ټوله هیواد کې د انتخاباتو په حق له د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړي. د خبرو د کمیسیون بلستیال عبدالرحمن هوتکی د سې شنبه په ورځ په کابل کې د یاد کمیسیون د ولایتي رئیسانو په غونډه کې وکړه. د ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیسان مکلف دي چې دا کمپاین په ښه توګه ترسره کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د عامه پوهاوی د پروګرام عملی کول ضروری ګڼي. دوی وایي دا پروګرام کولای شي چې په انتخاباتو د خلکو باور زیات او خلک رای ورکولو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتي رئیسانو په غونډه کې وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د نورو نیمګړتیاو ترڅنګ خلکو ته د انتخاباتو ارزښت په ښه توګه نه و بیان شوی. دو وویل زمونږ تاکید پر دې دی چې په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي پروګرام چې دوهمه مرحله یې ستاسې لخوا پیلیږي په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. دې کار ته باید وړ کسان وګمارل شي. سو په ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د انتخاباتو ارزښت بیان کړي. د دې لارې به خلک په پراخه توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور ورځې مخکې د دې کمیسیون ولایتي رئیسان کابل ته وغوښتل او د انتخاباتو په اړه ورته لازم معلومات ورکړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دې روزنیز پروګرام په وروستۍ ورځ وویل چې د انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې تخنیکی چارې په منظمه توګه پر مخ روان دي. اکثر ولایتونو ته تبلیغاتي پاڼې، ضروري لوازم او پرسونل استول شوی او پاتې سیمو ته د رسیدو په حال کې دي. د دې کمیسیون چارواکو یو ځل بیا وویل چې یوازینۍ ستونزه چې امنیتي ارګانونو یې د اوارۍ ډاډ ورکړی هغه امنیت دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ چارواکي د عامه پوهاوي پروګرام ګټور ګڼي، خو د دې ترڅنګ د خلکو د سیاسي شعور په لوړولو ټینګار کوي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل د وویل انتخابات چې په مخکې مو دي پر کمپاین سربیره څه چې مهم دي د خلکو د سیاسي شعور لوړول دي. دا کار به مرسته وکړي چې ډېر خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې د انتخاباتو د پروسې په بیلابیلو برخو کې به یو لک کارکوونکي وګماري. دوی ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه په شفافه توګه ترسره شي. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د جمهوري ریاست په تیرو دوو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو راپورونه خپاره شوي وو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خپرونه لري او په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم په صاف او واضح توګه اوریدلی سي. په روانه خپرونه کې مخکې تر دې چې نور مسایل در واورو، دا ورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مطالب خپره کړي دي. نسیم شفق دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه پر خپلو شرطونو د افغان حکومت پر ټینګار او د ملا برادر د خلاصون لپاره د امریکا د تایید په اړه ډیر مطالب خپاره کړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ویان ایمل فیضی له قوله لیکلي چې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د افغان حکومت شرطونه پر ځای دي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی کڅه هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د افغانستان ټول شرایط پر ځای دي، خو د سولې پروسې عملی پیلېدل یې مهم شرط دی. ملي باور د ملا برادر خلاصون د امریکا تایید غواړي تر عنوان لاندې لیکلي چې افغان حکومت وایي ملا عبدالغنی برادر اوس هم په پاکستان کې تر سختې څارنې لاندې دی. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا برادر د خلاصون پر سرنګوالي یو مطلب خپور کړی. د ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزي د ویان ایمل فیضی په حواله لیکلي چې پاکستانی چارواکو د ملا برادر د بشپړې ازادۍ په اړه ویلي چې د دې کار لپاره د امریکا تایید ته اړتیا لري. په دې اړه د ملي ارمان په مطلب کې راغلي چې پاکستانی او چارواکو ویلي چې ملا برادر له امریکایي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نیول شوی وو او د خوشي کولو لپاره یې د امریکا تایید حتمی دی. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې امریکا یو وار بیا د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو غوښتنه کړې. د ورځپاڼې د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له قوله لیکلي که دا سند لاسلیک نشي نو دوی به مجبوره شي داسې پلان جوړ کړي چې پر اساس به یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو امکان نه وي. ویسا یو نړیواله نظر پوښتنه هم خپره کړې چې پکې ویل شوي امریکا او پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي چې امریکا د دې لپاره ډیر خطرناکه ده چې د نړۍ په بیلابیلو لانجو کې ګوتې وهي، خو پاکستان د دې لپاره چې د تروریستي بریدونو سرچینه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په حق له پر خپلو شرایطو د افغان حکومت د ټینګار په اړه لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزي د ویان ایمل فیضی په حواله لیکلي چې لا تر اوسه امریکا د افغان حکومت شرایط نه دي منلي. هیواد لیکي د سولې پروسې عملی پیلېدل او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو یو مخ بندېدل د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو لپاره د افغان حکومت اساسي شرطونه دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم پر همدې مسلې یو مطلب خپور کړی او د ایمل فیضی له قوله ویلي چې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه خبرې روانې دي او که امریکا په دې اړه لازم اقدامات وکړي او د افغانستان شرایط ومني نو د دې سند لاسلیک کولو ته به زمینه مساعده شي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د افغانستان له جګړې سره د امریکا د ولس ملاتړ تر بل هر وخت کم شوی او د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګون له افغانستان نه غوښتي چې دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي سند ژر لاسلیک کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې چارواکي وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په عملي کولو سره د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د شپاړسو ادارو د هغو کارکوونکو د بیرته راتګ په غونډه کې وکړې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په هند کې روزل شوي. دغه پروګرام د امریکا سفارت په مالي لګښت له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې په هماهنګۍ او ودان افغانستان په نوم مؤسسې لخوا جوړ شوی و. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره دا ځل هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې د اداري فساد په وړاندې مبارزه په اغیزمنه توګه پر مخ بوزي. د دې ادارې د پلان او ستراتیژي رئیس محمد رفیع امین د سه شنبې په ورځ له هند څخه د یو شمېر دولتي ادارو د شپاړسو کارکوونکو د بیرته راتګ پر مهال وویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري.
فعلاً پروگرام ما برنامه
اوس مهال زموږ پروګرامونه تر ډیره د عامه پوهاوی په برخه کې متمرکز دي. د عامه پوهاوی د مدني ټولنې پراته چې د خلکو او حکومت ترمنځ د پله حیثیت لري امکان نه لري. موږ هڅه کوو چې د مدني ټولنو له لارې او د خلکو په ملاتړ په دې برخه کې مبارزه وکړو.
ښاغلی امین په هیواد کې ناامنی او روانه جګړه د اداري فساد د پراختیا عمده عوامل ګڼي. نوموړي د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. په همدې حال کې د ودان افغانستان مرستندوی موسسې مسؤلین وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د امریکا سفارت په مالي مرسته ځینې مهم پروګرامونه په مخ کې لري. دوی همدارنګه وویل د یو کال په موده کې به اویا تنه نور د دولتي ادارو کارکوونکي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د روزنې په هدف ترکیه او هند ته ولیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په هند کې له لس ورځنۍ زده کړې بیرته ستانه شوي وایي چې په دې برخه کې د هند مدني ټولنو او یو شمېر نورو دولتي ادارو له مسؤلینو سره خبرې کړې. د ولسي جرګې غړي مسوده کروخي په دې اړه وویل:
هر عادي هندي وګړي دا حق لري له هر هغه څه چې په حکومت کې جریان لري پوه شي او معلومات ترلاسه کړي. بله مسله چې زموږ لپاره مهمه او په ادارو کې د الکترونیکی سیستم جوړېدل دي. په یوه معاصر حکومتداري کې رهبر موجودیت ډېر مهم دي او بشري قواوی چې په ادارو کې ځای پر ځای کیږي باید د قانون له پلي کېدو څخه په جدي توګه څارنه وکړي.
اداري فساد په افغانستان کې یو جدي ستونزه ګڼل کېږي چې په ملي او نړیواله سطحه ډېر انتقادونه او اندېښنې راپارولي. که څه هم د افغانستان حکومت ډېر کله ویلي چې د اداري فساد په وړاندې به جدي مبارزه وکړي، خو لیدل کېږي چې په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده جدي مبارزه نه ترسره کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې مسابقې ته ځان تیاروي. دغه ټیم پر مالزیاته په لس وکټو او د 200 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لاره وموندله. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم 2014 میلادي کال په یوې بې ساري بریا سره پای ته ورسوه. که څه هم مالیزیا په روانو مسابقو کې کمزوري ټیم ګڼل کیږي، خو داسې اټکل نه کېده چې افغانستان دې د دې هیواد په وړاندې د 100 وکټو او 280 توپونو په توپیر سره بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دې بریا سره په بي ډله کې د دویم ټیم په توګه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړه. په همدې حال کې د سریلانکا ټیم متوانید په دوو بریاوو او یوې ماتې سره په خپله ډله کې د مخکش ټیم په توګه نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په ای ګروپ کې پاکستان او هند نیمه پایلوبې ته وتلي دي. افغان کرکټرانو د 2014 میلادي کال وروستۍ لوبه په اسانۍ وګټله، خو د 2014 میلادي کال لومړۍ مسابقه به داسې نه وي. افغان ټیم په نیمه پایلوبې کې د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي چې د نړۍ په کچه د کرکټ له قوي ټیمونو ګڼل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو د ملي ټیم یو روزونکی ولی امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د 2014 میلادي کال په پای کې د افغانستان بریا یو شزیر وګاڼه او تمه لري چې افغان ټیم به نوې میلادي کال په شو لاسته راوړنو سره پیل کړي.
دا د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا د پاره، د کرکټ د شاهي شورا د پاره یو ډېر مثبت په اصطلاح سیګنل دی چې دوی ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې کرکټ څومره رشد کوي، څومره چې زموږ ملي ټیم مخته ځي، هغه عمرې هم نولس کلن ځوانان مخته ځي. دا په هغه ملکونو کې چې دغه ځوانان پرمختګ کوي، نو د آی سی سی د پاره دا یو ښه مثبت قدم دی چې دوی وایي چې یاره په دغه ملک کې واقعا هم کرکټ رشد کوي. دا یو ښه بریا موږ ارزولی شو. د کال اخیر ورځ وه او د راتلونکي کال دپاره د خدای نه سوال کوو چې
تاکل سوی د افغانستان او پاکستان مسابقه سبا پنج شنبه په عرب اماراتو کې وسی. په همدې ورځ هند او سریلانکا هم پایلوبې یا فاینل ته د رسیدو لپاره په خپلو کې مسابقه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه لري او په اکثر سترو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح توګه اوریدلی سي. دغه راز هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی سي چې د ازادي راډیو بیلابیل مطالب او راپورونه هم په چاپي او هم په صوتي بڼه ولولي او هم یې واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام او ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز په ټویټر او فیسبوک وکی هم موږ موندلای سي. خو اوس ساعت چې ګورم نه نیم بجې کیدونکې دي. یو بیا به جمیلې ظریف ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی او هیات دنده وسپارله چې په سمنګان کې د پرونی مظاهره او پکې د تلفاتو او عمل وڅېړي. د سمنګان په مرکزی بخ کې پرونی مظاهره په تاوتریخوالي واوخته چې په نتیجه کې دوه مظاهره کوونکي مړه او وطن ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې مسابقې ته ځان تیاروي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق ته له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو اترو د بیرته فعالېدو دنده سپارلې ده. د مولانا سمیع الحق په اړه ویل کیږي چې نوموړی په افغان او پاکستاني طالبانو کې ډېر نفوذ لري او د طالبانو د استادانو له ډلې څخه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې بلا تروریزم له منځه وړي. سره له دې چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي ښایي 2014 میلادي کال د هیواد لپاره له ستونزو ډک کال وي، خو له خپلو خلکو یې غوښتي څو په دې کال کې خپل یووالی خوندي وساتي. د جنوبي سودان حکومت او یاغانو پرون د اوربان په اړه پر خبرو موافقه وکړه. او د 2014 میلادي کال له پیل سره لطفیا د یوروزون د نوي غړي په توګه د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې پولي واحد یې یورو ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د کور کلی او غوړې اچار پروګرامونه لرو، خو مخکې تر هغه یو سیمه مسله راخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه واد د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق ته د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو اترو د بیرته فعالولو د دنده سپارلې ده. د مولانا سمیع الحق په اړه ویل کیږي چې نوموړی په افغان او پاکستانی طالبانو کې ډیر نفوذ لري او د طالبانو د استادانو له ډلې څخه دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه هیواد د جمعیت علما اسلام سین ګوند او د دفاع پاکستان کونسل مشر مولانا سمیع الحق ته له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو د بیرته فعالولو دنده ورسپارلې. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبه پر ورځ دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې له مولانا سمیع الحق سره په ځانګړي کتنه کې لاغه سره پر وزیرستان کې پر روانو عملیاتو او له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د پیلولو په ګډون په یو لړ نور مهم موضوعګانو خبرې کړې دي. راپورونه همداراز وایي مولانا سمیع الحق نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو او د حکومت ترمنځ د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره به هلې ځلې وکړي. په دغه لیدنه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې پر جوړولو هم موافقه شوې ده چې له هغو وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي چې د پاکستانی حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي. تر کتنې وروسته مولانا سمیع الحق له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نو شریف لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو د پیلولو د وړاندیز هرکلی کوم. لږ څه به حکومت خشي او لږ طالبان او د دواړو خواوو په مرستې او نرمېدا به مسله حل شي. طالبان په بنیادي ډول په دې خوابدي دي چې موږ د پردیو په جنگ کې شریک یو او د هغوی پر پالیسۍ روان یو، نو باید حکومت پر خپلو پالیسۍ له سره غور وکړي او د امریکا له جنگ ووځي. نوموړي همداراز وویل نواز شریف ته مې وویل چې که حکومت یې باید له امریکا سره د بی پیلوټ الوتکو د بندولو په اړه جدي خبرې وکړي او هغوی ته ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره خبرې د ټولو په ګټه او خیر دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند
کور کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردن کو ستړي مشي دوت یا لګای کوم ستونزې پیدا کوي.
زه خپل په جمعه کې دوه ورځې درې ورځې ډاکټر ته ځم سمه قایتي د ټایر بوي د پلاستیک بوي د بوټو بوي.
په دې وطنی ګوچې د لوګیو یا دوت لزیان نه ځان وساتو.
دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي.
په دې اړه نور معلومات او تمثيلي ټوټه په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. ګرانو اوردونکو، د چاپیریال ساتنې د اداري مسؤل کسان وایي چې یوازې د کابل په شاوخوا کې له 1100 ډیری د خښتو پخولو بټۍ په داسې ځایونو کې په کار بوختې دي چې د عامو خلکو د استوګنې سیمو ته ډېرې نږدې دي. ځینې حمامونه هم هغه شیان سوځوي چې دوی د انسان، حیوان او نبات وژونکی دی. په زړو موټرو کې له بې کیفیته تیلو نه کار اخیستل، په کورونو کې د خونو د ګرمولو لپاره د پلاستیکونو، ټایرونو او لبرونو سوځول د چاپیریال د ناپاکۍ او په فضا کې د ډېر دود سبب شوی. ډاکټران وایي چې له همدې امله تنفسي او ځینې نورې خطرناکه ناروغۍ ورځ تر بل ډېریږي. د لوګر اوسېدونکي شازیا له خپلو ګاونډیانو نه شکایت کوي، وایي هغوی بې له پلاستیک او لابر نه بل څه نه سوځوي.
د ګرد، د غبار او د مکروب د روغ لیونیان تکلیف د قلبي لاره خپله مې سامې قیتي زه چې ماښام له کوټې راووځم سیګور دا زموږ د سوری فضا ټوله دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم، هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کله چې پتنه به ورکړو که نه پسې را اخلو یې خیرې نیولی یې تورې.
نرګس چې په کلي کې اوسېږي وایي دوی خپله په تناره او نغري کې له لرګیو نه کار اخلي، خو نور کلیوال بیا له لرګیو سره پلاستیکونه هم سوځوي. دودی د دوی کور ته ورځي،
په تنور کې ډوډۍ پخوي، نغری هم کوي، زیتي ترش هم په نغري باندې، داسې برقونه نسته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلی وم، دوای ورکړې او سوره خصو بېرته.
اما عزیز وین، اتا په نظر د چې تاثیر دې ستاسو کېږي؟
د کار د دود
نور کوم شین سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي، زیتي لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیکونه هم سوځي، کول میزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیکو دود به څومره لږې کډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه د تېرې دودې تېرې.
تاسو فکر کوئ ولې خلک پلاستیکونه سوځي؟
پلاستیکونه سوځي چې د موږ فایده وسي، هغه خبر نه ده چې ټول ځان ته مرض کېږي.
د لابرونو، چرمونو او پلاستیکونو دودونه سره لیدې چې چاپیریال ناپاکوي، روغتیا ته تاوان رسوي، د کور وسایل هم توروي. د کابل اوسېدونکي نجله وایي چې کله خو سره داسې فکر کوي چې ته به وایې په کور کې کوم څه ور اخیستی.
نن سهار چې موږ له کوره ووتو دومره دوړې وه چې دا درې وار خندېده وایي، دا وګوري چې داسې فکر کوي چې د آسمان نه غبار ښکته شوي، داسې آلوده او هماغه محیط آلودګي ډېره زیاته ده. د کوټې په منځ کې میز او چوکي او دا شیان چې صافي کوو، د دوی په سر کې داسې صافي تور کېږي، فکر کوي چې دغه کور کې اور لګېدلی، خاوره او دود چې د بیرون نه راځي ساحه توریي. دا اوس خو ژمی ده، بخاریګانې د پوړې کې هم دغسې حالت دي.
په اکثره سیمو کې حمامونه هم د خلکو د استوګنې سیمې ته نږدې جوړ شوي، هغوی هم څه چې په مخه ورځي سوځوي. دې ته نه ګوري چې دوی خلک څومره په تکلیف کوي.
دا مامونه د سرکو غاړې ته دي، دغو کې زیاتره دوی لرګي نه سوځوي، دوی ټایرونه سوځوي، زیاتره ټول په شیشو باندې کینی. بیا اخوا ته لاړ چې ګوډې په مخ لاړ چې هغه لاړې د تورې وي لکه قیر، د دماغو په بندښت اخته شوي دي، پازې په بندوالي سره دغه سخت ضرر د لپاره د افغانستان د خلکو کې دي. مې خو نه ول چې دا به ډېره ښه شي.
یا خو هغه دودونه او لوګی دي چې خلک په بخاریګانو او حمامونو کې پلاستیکونه او لابرونه سوځوي، بل ځینې عملي کسان هم په خونو کې دننه سګرټ او نور شیان څکوي. د پکتیکا اوسېدونکی سلیمان خیل وایي چې دا ډول دودونه هم ډېر مضر دي.
تعصب سره د موږ او د تاسې بعضې مجبوریتونه دي، واقعیتونه دي، لیغونه روګردن کېدای نه شو، یخني د بخاري به لګېږي چې هغه به ضرورت وبولو، مګر تعصب سره د موږ بعضې خلک دي چې هغه دغه سګرټ او دغه مخدره مواد په تعقو کې استعمالوي د اولادونو په مخ کې. د دې خو هیڅ مجبوریت هم نسته ورکوي، د اولادونو ځوان ته تبا کوي.
هغه کسان چې د خښتو پخولو بټۍ ته نږدې اوسېږي، هغوی بیا تر ټولو زیات له دود نه په عذاب دي. د کابل اوسېدونکی رحمان چې موټر چلوونکی دی وایي له همدې وجې خو یې خپل کور خرڅ کړ.
بختیارانو کې ما ځمکه اخیستی وه، زنانه به کالي ومینځل، مازیګر نه سبوی به چې راپاتې دي سپین کالي به تور و، دغه د بټۍ ایره او ګرد دا به په دې کالو باندې لوېدلی و. نو بالاخره هغه ځای ما خرڅ کړ، بل ځای کې مې ورته وسه ونه رسېده، په کرا اوسېږم خو هغې منطقې ته نه ځم. په څه خاطر باندې؟ د دې بټۍ د دود خاطر هغه منطقي خلک د مونږ په بازي کورونه اوس مشتره چې څومره خلک ګوري په سبندې باندې اختري.
تاسو خو موټر هم لري کنه؟ په کې سره رقم تل سوځي لبدوت کې کېډیر.
ما تقریبا و ډیر سکاله د موټر باندې وتیلې، خو زه د خدای له رحیم چې ما به کار موټر نه چلولې، کلیزلي موټر مې چلولې دا هغه ماشين نه جوړو مبلن خور نو د دې نه کاو، او اوس په الحاله پټرولي موټر چلو ما ختیل ورچوم، هغه به کافیته تیل چې دلته روان دیږي چې چالانې کې بس یې خشین دود کی چې ګرم چې تور دود کی تیلو به کفایتی ده
اته په نظر د خپل موټروانان څه کولای شي دا موټر ډیر دود ونه کی او د چاپیریال نور ککړ نه کا
خپل موټر روغ ساتي ډیزلی موټر ته مبلان خورس هغه د خدا په نامه باندې دود کی دغه ماشینونه رنگ و غیره ډیزل پمپ ټو میزر دغه شینه پاک وساتي فرسنګونه صحیح وساتي دا هیڅ کلم دود نه کی او چې دغه شیانې خرابې ک ماشین روغ می تیل خرابې به کیفیت دا دود کی 50 روپے گٹھی و پخپل او خره درې په موټر ولګو نه بدودی نه بد شټی دو مسلې نه بد کمزورتیا مسلې ارڅ بسې ټیک ټاک
د دې غړي ډیر دود تاوان بیرته د خپل موټروانانو ته نه رسیږي
موټروان خو څه کې څه کې چې دغه نباتات دغه ونی غنی دغه په سرکو باندې ولاړ دي په داخله ګرځي څوک چې ګوري او زیره ده انسان ده که نبات ده که حیوان ده پخپل موټروان ده موټروان ده خو زک دې رسیږي ځکه چې ما خپل باندې یو څو کاله ټیکسي چلولې ده د غټ موټر مو سلام سر به جګو مو سره کو ټټ موټر خو هغه به مودرې د داسلټر به ورک نو تا به ویلې چې ولا په خاوري یا یو ټکرې شګه دې په منګه وښندله په دې سینه مونږ دوت بسیر ترانه نه وته
د نزانه د روختون رئیس ډاکټر حتیق علی ملسی په لوه هغه ناروغي یادوي چې د دود له وجې پیدا کیږي
اول کده ظاهری سری یا بند نسړی وګوري دود ډیر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او ښکلا له نظر یو مهمه صدمه ده له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډې تکلیف لري یا برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون دی اکساید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون دی اکساید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان دی او بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدې شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون دی اکساید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی له دې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي خاصتا هغه دود چې د پلاستیک رابر تیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي پوزبند یا ماسک چې دا هم 100% محافظه نشي کولای اما ښه خبره ده راځي چې هر فرد خپل ځان لږ مسؤول وساتو انجونی دی مکتب ته زی یا که الکان دی که وګړي دی ټول چې خپل کارونو ته زی نو که څوک یو د غاړه دسمال لري ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کی تر څو چې دی دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي
حتی قلمی بخونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي یو پلار دی سګرټ سکي چون پلار دی ټول صلاحیتونه له پلار سره دي تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټ څخه یا د دې لوګي څخه استفاده کوي هغه ضرر چې دته رسیږي کم دی نسبت هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمل کیږي خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکېګانې هم بندې وي دروازې هم بندې وي دا دود ټول په مغه کوټه کې راتاویږي او بل اخر په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي
روزو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسانو ته د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق وایي چې ناپاکه ګرجن او دود غړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې په دې کې خورا وژونکی ده یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفسي باعث د مرګ ګرځي او که په کمه سطحه باندې تنفسی باعث دی مختلف امراض لکه د زړه بدوالی مختلف فلترونه فعلا وجود لري کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا سده د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي هلته که دوی دی فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم سه دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي نو دغه خطر سه موږ تشویش لرو دره کمیږي یعنې دا یو بدیل ده خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي سده که قیمت یې لږ څه زیات هم ده ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده
مدقق وایي چې د چاپیریال په ساتنه کې یوازې د چاپیریال ساتنې اداره مسؤلیت نه لري دا د ټولو وګړو کار دی
د مازدیګر او د ماخام ترمنځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده. دا تشکیلي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ود حل لار دا یو واحده منبع نه لري چې سړی ووایي چې له دې منبع نه کېږي او هغه ته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو لسکرو نه کار وانخلي او دا کار په دولتي اداراتو کې منع.
درنو دوستانو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې په کور کې وسلې ستي په دې ډول ځان ته خپل غمونه اخلي.
ورونه د ګاونډیانو کار څنګه کلو؟ دا شور ما شور څه پیښه وه؟
رښتیا وایي اوسړیا، داسې مو شوې د چا زوی پیدا وکړي خپل زوی ته کوزده کړې وه.
و ښځې نه چا زوی ته کوزده کړې ده او نه د چا زوی پیدا شوی. د ګاونډیانو جنګ و، د دوو ورونو
جنګ و. نو ډزې څنګه وکړې؟
نو ډزې خو خود وکړې، سلای کور کې وه.
چی چی سلای په کور کې؟
او کومه تمانچه په کور کې؟ وڅ شه د دواړو جنگ شوه ده چې خیس کړه یو بل پسې تمانچه راخسته ډزې پی کړي.
څوک جو بل د څه څنګه؟
نو ته عجیب خبرې کوي و خوري. ډزې مو شو څوک جو بلم نشي چې ډزې شو مور راو ته چیغه وسوري والی په سر خاورې بادول چاله دی خدای دې پاره. خو ټول ور منډه کړه چې ګورو چې ورورې ولاړ دی او دا بل ورې زخمی پروت دی.
بیچاره بیا مت په وکړه بوم ته روختون ته کیا؟
او بوم پلو روختون ته خو خو ډاکټرانو وی چې د مرګ نه بچ دی.
زه شکر دی بیچاره چې چې خدای نه کړده مړ سوی نه دی.
زدا وای چې په کوم جی لګیدلی و؟
په دا اوګه لګیدلی و.
شکر دی چې په خیر به تیر اسوه.
خوري وینه وینه چې کوټه ټوله په وینو لړلې و.
ومدغه سلاوی څه کی چې ساتي په کور کې؟
و خوري واز دا خطر خو نه دی. دغه سلام ماشومان ته پلاس ورزی تیارې مرمۍ پکې دي. اخوا دی خو اخوا دی خو داز وری مړکې سړې.
اخوا دی ولی ماشوم دی ماشوم څه پېږه؟ اغه دا د لوب سامان نه دی راځه لوب په وکړه.
وای خوري ته ما عجیب خبرې کوي. ګل ماما دې دی یاد ووت دوه ورونه راځک سو پټو کوټو کو یوي و وژل.
یاد می دی پټو کوټو کې کې چوجا ولا موجا ولا د زې پر وکړه.
په ورور وشتل یو جرم، د تومانچه ساتل بل جرم.
کاغذ هم نه درلودې د تومانچه؟
نو واخوره کاغذ خور څوک نه لري چې په دولت کې نه وي، په نظامی ساحه کې نه وي، تر تومانچه اجازه نشته.
دا سلاوی ولی ساتي؟ دا خو ټوله خطر لري په کور کې.
وسړیا اوس دا راته وایي چې جنگ په چی شي وو؟
او خزینو ما خوال ته سارنوالیم چې پښتنه مې ورنه کړې وای. خو مونږ لهم دومره وکړو چې زخمی مو ورسو. یو ورورې زخمی، بل ورورې بندي.
خدای دې وبدې ته انصاف ورکړي چې دغه سلاوی ساتي دغه بیا پایب.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام. 2014 کال را ورسېده. څه ګمان کوئ چې څه به پېښ شي؟ مطبوعاتو خو باباو ته جوړ کړی دی او له دغه باباوه حکومتي او دولتي غلو ښه ګټه پورته کړه. او څه چې ترې پاتې وه هغه یې باباو راغی باباو راغی کې جارو کړل. د خبرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو او هلته د یوه ویاندې مقررې ننداره در باندې کوو چې پوه شئ وروسته له دې هیڅوک هم بېکاره نه پاتې کیږي، خو په دې شرط چې واسطه ولري.
رئیس یو د ماما زوی مې دی، ډېر یې پازاب کړی یم چې مقرر مې کړه. کی مقرر کې راته
څومره زده کړې کړي دي؟
ګومان کوم چې تر نهمه ښوونځی ویلی دی. خو خط سم لیکای ولستلی شي
کله خالی بسلرو هغه د تی ویني تم مرستیاله هرڅه تاته معلوم دي نو زوره وره
رئیس ویان نلری او که ویان ولری نو کار بده ډیر آسان شي
څنګه به آسان شي
ټول مطبوعاتي کانفرنسونو ته به ویان ورلیږي او ته به ترې بیغام وي
لکه کله کله په تلویزیونونو کې را څرګندېږم لکه چې هغه دې نه را باندې لورېږي
نه صاحب که ویان ولری نو نور هم پورته کیږي ځکه ټول تلویزیونونه او راډیوګانې به وایي چې د پلاني رئیس صاحب ویان داسې ویلي اواسې ویلي دي که ویان ښه نه وای نو دا نورو به هم نه درلودل
دا دې هم رښتیا وویل خبره دې وزن لري
نو صاحب چې داسې ده همدغه د ماما زوی مې ویان مقرر کړه هم به هغه ته کار پیدا شي او هم به د تا حیثیت پورته ولاړ شي
سمه ده سمه ده ته داسې وکړه د عریضه یې ولیکه چې زه دا اوس درته احکام واخلم ځه مقرر دی راوی غواړه
صاحب راوستلی مې دی که غواړې چې وویني ورنارې به کوم
ورنارې که ورنارې که
صفي الله و صفي الله راننوځه
ښه تیار دی د دروازې شاته کېنولی دی
و صاحب
سلام علیکم
وعلیکم ستړی مسی
صاحب خیر یو
والکه راځه دغلته کېنه
والکه ما ونه دا خو توتله غوندې دی
نه رئیس صاحب توتله نه دی لکه چې د تا تاثیر لاندې راغی والله چې لکه توتي غوندې غږېږي صاحب
ښه ښه والکه صفي الله ویاندي کولی سي که
صاحب
والکه صفي الله رئیس خپل سړی دی مه شرمېږه
ځه سمه ده سبا ته د مطبوعاتي کانفرنس ته ورسي نو هغه ورقې ورکه چې ښي ولولي
ښه صاحب په سترګو ور به کوم ورقه
خبریالانو تاسو خبر یې چې مونږ په دا یوه کال کې څومره کارونه کړي دي او نور هم کوو د حکومت د وروستیو څرګندونو په هکله باید ووایم چې دا څرګندونې بې ځایه او بې موردې دي کنفرانس خلاص
د کورونو د قاطۍ او ګرانۍ له امله خلک مجبوره دي چې له نورو سره په یوه کور کې ګډ ژوند وکړي خو دا دعا کوي چې د کور له خاوند سره په یوه کور کې یو ځای نه شي که نه بیا به مو حال دغسې وي
څنګه سو کور دې پیدا که نه
هو یو کور دی چې یوازې خاوند یې له مېرمنې سره پکې اوسېږي خلوی کور دی
څه وخت به یې ووینو
هر وخت دی چې خوښه یې وبهوینو
و سړیه په دا ګډ کور کې به مو د کور له خاوند سره ګزاره وسي
یو خو د تا د دې ګډه کوره زړه چوي لومړی دې له ورونو جلا کړم او بیا دې له مور او پلاره اوس له پردیو خلکو سره هم څو شپې ژوند نشي کولی
ما څه په بلا وهلې چې له مور او پلاره مې جلا کولې هغوی را وشړلې هغه ده ملامت هم بیا زه سوم
ورونه را وشړلم
غلی شه د تا زړه دی چې ټول عمر د نور خدمتونه را باندې وکې
ښځې د تا سره د ما پلار هم نشي ویلې زه ځان برابر که چې هغه کور وګورو
ځه ځه برابر یم ځه چې ځو
ولې ارش مرش نه کوي همداسې سپېره مخ روانېږي
سترګې د سپېرې دي چې د ما مخ سپېره درته ښکاري په دا سپېره خوله
زه ټوکې مې درسره کولې ځه چې ځو کور وګورو
څنګه و دا کور مو خوښ سه
هو خوښ مو شو ښځې د تا خوښ شو
او د ما خوښ سو چې کرابې څوی
ځه خورې مه ورخطا کېږه ډېره کرایه نه ده
خورې خو بیا هم څو به وي
لورې دا خو دوه پوړه کور دی ټولې شپه کوټې دي تاسې ته یې درکوم دوه عصري تشنابونه لري هغه دی که هغه په تاکوی کې مو هم څه شی ښودل هلته یې هم ایښودای سې د دې ټولو کرایه بس دا 15,000 افغانۍ در څخه اخلمه او هغه هم چې خوشحاله اوسئ او داسې یې وګڼئ لکه مفت چې مې در کړی وي پوه سوې
کرایه خو یې رښتیا هم بده نه ده خو که یو څه نور هم راټیټه کړي ډېر به خوشحاله شو
د زویه داسې به وکړو دا 2,000 نورې دې هم در پاته وي په دا 15,000 خوشحاله یې او که
یا خیر یو سې کاکا خدای دې ډېرې درکړي
له تاسې سره خو یو څه شرطونه داسې شی ما ایسته دي نو ګوره چې په همدغه لومړۍ ورځ به دا خپل شرطونه درته ووایم.
وی وایه، څه شرطونه لري؟
تاسې به خبر نه یې چې زما خو څلور زامن دي او څلور واړه له اولادونو سره په اروپا، کاناډا او امریکا کې اوسیږي.
وایم خدای دې درته ژوندي لري.
امین. نو زه او مور یې دلته یوازې یو، او بیا خو مې تاسې وینئ چې دواړه زاړه سوي یو او ډیرو کارونو ته مو په وس نه ده پوره.
دا خو ده نو په بوډاتوب کې یوازېتوب ډیر سخت.
او نو کله چې تاسې کډه راوړئ زموږ د لیلې کارونه به هم کوئ.
مثلا کوم کارونه؟
زویه ته به داسې کوې، دا د بخارۍ لرګي به کله کله راته ماته، له بازاره به اوړه، وریجې، غوړي او داسې نور دا درانه شیان به کور ته راوړې. کوم وخت که فاتحې یا واده ته تلمه نو تر هغه کوره به مې رسوې، او دغسې ځینې نور کارونه چې بیا پېښېدل هغه به هم درته وایم، هغه به هم کوې. نو
کاکا د ما به څه کار وي؟
لورې د تا به دا کار وي چې له ما سره به په کارونو کې مرسته کوي. مثلا اوړه به لمدوي، ډوډۍ به پخوي، جامې به مینځي او هغه به اوتو کوي.
د دوو تنو جامې دي، ورخطا کېږه ما.
ښه ده. و دیګ به راته پخوي، پردې، شیټونه دا به مینځي، او سهار وختي به دې کاکا ته تودې اوبه دي او داسه دې پارک دي.
همدا کارونه دي؟
نه، یو څه کارونه خو نور هم سته. مثلا زامن به دې د کور واړه واړه کارونه کوي، لکه د سودا راوړل، لاسونو ته اوبه اچول، دغه د ادما توفدانۍ د دغې مینځل او ځینې نور واړه واړه کارونه هغه به بیا سملاسي درته وایم.
هغه د زرک، مړز، کوترو او د سویانو خو دې ورته ونه ویل؟
اوهو، د بلا دې ارسې هېر مې وو. یو زرک او دوه دانې مړزان مې په ډېر شوق ساتلی دي. هغو ته به دا اوبه او دانه تاسې وراچوئ او د هغو کپسونه به پاکوئ. کوترې او سویان مې هم ښه ډېر دي، ډېر مې په شوق ساتلی دي. هغو ته به دا خواړه او دانه مانه هم راچوئ. کم کار ده.
اوس یې نو پوره که.
کاکا دا راته ووایه چې ته کور په کرایه ورکوې او که نوکران نیسي.
رقم یې څه ګڼې؟
او اوس دغه کیسه مو اوري. هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کومه اپیل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمني، د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکې ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده. نه پوهېږم چې تاسې د څه په اړه غږېدلې یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ، او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم، او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه و که زه، خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره ان تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغه څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا ادارې ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي. او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتماً لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګربګر یې زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان را پیژنده، نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی. دغه خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، مسکا احساس او سپوږمۍ. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد.